پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه السلام علیکم قدر من اوریدون کو ده پیو استودیو خبرونو تا خراغلست لحر سمخ که تاست تا ده اختر مبارکی وایم او هیلمنیم چه ده اختر پاتی ورازی با پا خوشحاله سر تیره کری ده ازاده ای راژیو ده خبری مجله نیم ساعت دوام کوی چه زه احمد تکلی ده خپل تخنیک همکار طاهر روخان پلار خوونه تاست ورندی کم په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان دفاع وزارت د اختر له پیل سره سم په ځینو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو د حملو د شنډولو خبر ورکوي. په نورو موضوعاتو کې په نړیوالو مسایلو کې به په عراق کې په موصل ښار کې د پوځي عملیاتو پر څرنګوالي خبر درکړو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې نوریاس نوري چمتو کړي.
سر کې څو مهم خبرونه سرلیکونه. په کابل کې د متحدو ایالاتونو سفارت وایي د امریکا حکومت چمتو دی چې په افغانستان کې د حکومت پر ضد اعتراضونو پر مهال د تشدد د پیښو په اړه په تحقیقاتو کې له افغان حکومت سره مرسته وکړي. د عرب کرد جنګیالیو ائتلاف چې د امریکا متحدو ایالاتونو ملاتړ ورسره د اسلامي دولت ډلې له خپل اعلان کړي پلازمینې رقه ښار د باندې د القادسیه ښارګوټی نیولی دی. ټاکل شوی د اوکراین ولسمشر پیتر پوروشنکو نن په پاریس کې د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره وګوري. یو ځل بیا د کم کې اختر مبارکي درته وایم. په دې هیله چې د اختر دوهمه ورځ هم په خوښۍ او خوشحالۍ کې تیر کړئ. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د متحدو ایالاتونو سفارت وایي د امریکا حکومت چمتو دی چې په افغانستان کې د حکومت پر ضد اعتراضونو پر مهال د تشدد د پیښو په اړه په تحقیقاتو کې له افغان حکومت سره مرسته وکړي. په کابل کې د امریکا ځانګړي شارژ ظافر هوګو لارنس د اختر په مناسبت په یو پیغام کې ویلي چې د امریکا حکومت د افغانستان لوی څارنوالۍ ته په دې اړه د تحقیقاتو په برخه کې د مسلکي مرستو وړاندیز کړی دی. ښاغلی لارنس زیاتوي چې د امریکا حکومت د دې حملو په اړه د هر اړخیزو او شفافو تحقیقاتو پر اړتیا ټینګار کوي.
The United States continues to urge that a full investigation of the attacks that took place.
متحده ایالات د میپ یو ډیر شمو د جون په دریمو د شو حملو او د به هدف تشدد کارولو مظاهره چانو د وژنې د داو پاړه د بشپړو تحقیقات پر غوښتنه ټینګار ته دوام ورکوي. د کابل په وزیر اکبر خان سیمه کې د مئی په یو دیرشمه نیټه د یو ټانکر چاودنې او وروسته د حکومت پر ضد مظاهرو په ترڅ کې د تشدد پیښو څخه باندې یو نیم سل کسان ووژل او څو سوه نور ټپیان کړل. د چین د بهرنیو چارو وزیر پرون د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو پر اړتیا ټینګار وکړ. وینګي د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو له سلاحکار سره تجزیې سره په کتنه کې وویل چې افغانستان او پاکستان ته د ده د وروستیو سفرونو هدف پر روان وضعیت ځان پوهول او په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په مقصد د دواړو هیوادونو د اړیکو ښه کېدل دي. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاحکار سره تجزیې وویل د افغانستان سوله د دواړو هیوادونو په ګټه ده.
Peace and stability in Afghanistan is in our interest and a stable Afghanistan.
د افغانستان سوله او ثبات زموږ په ګټه ده او د اقتصادي پرمختګ او سیمه ییز اتصال ګډ هدف ته رسیدو کې له موږ سره مرسته کوي. پاکستان، افغانستان او چین موافقه کړې چې د هدف ته رسیدو لپاره دوه اړخیز اړیکې پیاوړي کړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر ورسله هغې اسلام آباد ته سفر وکړ چې په کابل کې د حکومت له جګپوړو چارواکو سره په لیدنو کتنو کې د افغانستان کې په افغانستان کې د ثبات په ټینګولو کې د خپل هیواد پر ژمنې ټینګار وکړ. د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړي روح الله نیکپا نن د تکواندو په نړیوال جام سیالیو کې د اسرائیل او لاتویا هیوادونو ته ماتې ورکړه. روح الله نیکپا په 8.5 کیلوګرام وزن کې د اسرائیل لوبغاړی اتلس په درې وګاټه. په بله سیالۍ کې افغان لوبغاړي د لاتویا هیواد استازي ته 2-2 ماته ورکړه. روح الله نیکپا په دریمه لوبه کې یوازې د دریو نمرو په مقابل کې یعنی 40-30 په وړاندې له برازیلي لوبغاړي ماته وخوړه. د تکواندو فدراسیون سکرتر جنرال حشمت الله رسا په خپل فیسبوک کې لیکلي چې د تکواندو په نړیوال جام سیالیو کې سکال په روح الله نیکپا سربیره محسن رضایی، حکمت الله او سمیع غلامی د افغانستان په استازیتوب برخه لري. د تکواندو نړیوال جام سیالۍ د جنوبي کوریا په موجو ښار کې د 133 هیوادونو د نږدې 0 تنو لوبغاړو ترمنځ د جون په 4 پیل شوي چې د جون تر 10 دوام کوي. او دا هم د سیمه او نړۍ څو خبرونه د عرب کورد جنگلیو ائتلاف چې د امریکا متحده ایالاتونو ملاتړ ورسره د اسلامي دولت دلیل خپل اعلان کړی پلازمینو روخه خار د باندې د القادسیه خار ګوټې نیولې ده. د سوریه دیموکراتیک ځواک مسولینو ویلي چې پوځیانو د القادسیه خار ګوټې له اسلامي دولت ډلې سره تر درې ورځنۍ سخت جګړې وروسته پرونونه و. د ائتلافي پوځیانو یو وینډګروال ریان دلوین ویل چې د روخه په شاوخوا کې جګړه شدت اخلي او مخالفین هم په ویره کې دي. د روخه په لور په داسې حال کې سوریه دیموکراتیک پاوز پرمختګ کړی چې یو میاشت د داعش جنګیالو د خورولو لپاره عملیات مخته یوړل. په یو بل خبر کې اوري چې په عراق کې د داعش جنګیالو د وروستي مرکز موصول ښار د نیولو لپاره هم په عملیاتو کې پرمختګ شوی دی. که چېرته په عراق کې موصول او په سوریه کې روخه ښار بیرته له داعش ونیول شي، دا به یادې ډلې ته سختې ماتې وي. تکل شوی ده چې د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو نن په پاریس کې د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره وګوري. د اوکراین د ولسمشرې په ویبپاڼه کې په یو بیان کې ویل شوی چې پوروشنکو به له پاریس څخه د کتنې په ترڅ کې د دې هیواد له صدر اعظم ادوارد فیلیپ او د سنا جرګې له مشر سره هم وګوري. فرانسې له جرمني سره یو ځای د مینسک په تړون کې منځګړیتوب کړی چې روسیه او اوکراین 2015 میلادي کال په فبروري کې لاسلیک کړی دی. دغه تړون یوه هڅه وه چې د کیف او موسکو ترمنځ چې د اوکراین په ختیځ کې د بلتون پالو ملاتړ کوي کړکیچ پایته ورسوي. خو له دې سره سره د اوکراین په ختیځ کې په دې وروستیو کې جګړو زور اخیستی دی. د اوکراین ولسمشر وروسته تر هغې له پاریس څخه لیدنه کوي چې د اروپایي اتحادیې مشرانو تېره اونۍ د روسیې پر ضد د شپږو میاشتو لپاره د دې اتحادیې لخوا لګول شوي اقتصادي بندیزونه تمدید کړل. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، د پی یو استودیو د دې خبری مجلې په دوام کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه خپرو. و باورې چې د افغانستان دفاع وزارت د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو د حملو د شنډولو خبر ورکوي. په نورو موضوعاتو کې، په کابل کې د امریکا د سفارت د شارج دفیر د وروستیو څرګندونو په اړه چې په کابل کې د حکومت ضد اعتراضونو په ترڅ کې د تشدد د پیښو په اړه یې د هر اړخیزو څیړنه غوښتنه کړې، یوه تحلیلي مرکه لرو.
زه فکر کوم دا یو سیاسي اقدام او غوښتنه چې په رئیس جمهور باندې فشار راولي.
په کونړ کې خځې ګیلمنې دي چې د اختر په ورځ او په نورو ورځو کې د میلې لپاره هیڅ ځای نه لري. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې عراقي ځواکونو په دې هیواد کې د داعش ډلې د وروستي لوی مرکز موسل ښار د نیولو په عملیاتو کې د پرمختګ خبر ورکړی. ستاسو پیغامونه به هم په همدې خبرونه کې خپره کړو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تاسو ته هم معلومه ده چې اختر په تیرو کلونو کې همیشه د سولې ورځې وي. حتی په دې وروستیو کلونو کې هم عموما د اختر په ورځو کې وسلوالو مخالفینو اکثرا بریدونه نه کول او لږ تر لږه د اختر ورځې به آرامې وي. خو اوس د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې اوبښې د وسلوالو مخالفینو حملې شنډې کړي دي. په دې اړه چې دقیقا کومې حملې او په کومو برخو کې د حملې شنډې شوي دي، همدا شېبه له کابله د ازادۍ راډیو خبریال حدیث پردیس په مستقیمه اړیکه راسره دی. پردیس صاحب، له چا سره مو خبرې کړې او تاسو ته کوم تازه معلومات درکړي دي؟
تکل صاحب سلامونه تاسو ته، د اختر مبارکي تاسو ته وایم، د ازادۍ راډیو قدرمن اوریدونکو ته. بلې، د افغانستان دفاع وزارت د ویان مرسیال محمد راتمنش سره خبرې وکړې. لدت خام پختنه وکړه چې د اختر په دغه یو ورځ تیر شوې ده او د بل ورځ چې تقریبا نیمه ورځ تیر شوې ده، وسوال مخالفینو څومره حمله کړې او دوی څومره دفع کړې دي؟ خاغلی راتمنش ویل چې وسلوالو بیا هم غوښتل چې په اختر کې، یعنی په مختلفو ځایونو کې بریدونه ترسره کړي، خو د افغان ځواکونه او چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې د دوی حمله دفع کړې دي. د مثال په توګه یادونه وکړه چې په میدان وردګو کې یو لوی موټر کې چې وسلوالو کوم انفجاري توکي ځای پر ځای کړي وو، غوښتل چې د مانځه پر مهال دې ته چاودنه ورکړي. دوی له دې څخه مخنیوی کړی. په ننګرهار کې له همداسې چاودنې نه مخنیوی کړی او په ځینو نورو سیمو کې د ښاغلي راتمنش په خبره چې افغان ځواکونه به په پوره توان سره کوشش کوي چې د حملو د مخاوني سي او همدا دلیل چې تروسه پوری اختر نسبتا په آرام فضا کې یعنی خلګو منزل او په دې رابطه باید خلګ اندښنه ونه لري. بل تکل صاحب
بله عمومي وضعیت په کابل کې څه ډول دی ستاسو په نظر د جزئی یا لویو پیښو په اړه په وروستیو څلرشتو ساعتونو کې څه معلومات شته؟
بله تکل صاحب زه چې کله دفتر ته راتلم یعنی د کابل هغه کومې مهمې سیمې چې دي هلته یعنی امنیتي ځواکونه د نورو ورځو په پرتله هلته ډېر تر سترګو کېږي. مختلف د بېلابېلو بنسټونو امنیتي ځواکونه ښار ته راوتلي دي، منظم چک پوینټونه دي، خلک له خلکو څخه پوښتنې کوي، تلاشۍ کوي. او تقریبا ساعت مخکې مې د کابل د امنیه قوماندانۍ لوایان بصیر مجاهد سره خبرې وکړې او له ده مې پوښتنه وکړه چې په تېرو څلېرشتو ساعتونو کې داسې پېښ خو به نه وي رامنځته شوي چې د امنیت له پلوه. ده هم وویل چې په تېرو څلېرشتو ساعتونو کې مشخصا په کابل ښار کې داسې امنیتي پېښه چې هغه د لویه پېښه وي یا د څوک پکې وژل شوي وي یا بله موضوع وي، داسې پېښه نه ده رامنځته شوې. او افغان ځواکونه په پوره چمتووالي او په ښه همغږۍ سره د خلکو د امنیت لپاره دوی پلان لري او دغه پلان په عملي کولو کې له هیڅ ډول هڅو دریخ نه کوي. بل تکل صاحب
ډېره زیاته مننه. حدیث پردیس تاسو د اختر خوشاله ورځې غواړم. انشاءالله په راتلونکو خپرونو کې به بیا هم پر دې او نورو موضوعاتو خبرې سره وکړو.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ل پی یو استودیو نه د ازادي راډیو خبری مجله اوري. په کابل کې د متحدو ایالاتو سفارت وایي د امریکا حکومت چمتو دی چې په افغانستان کې د حکومت پر ضد د اعتراضونو پر مهال د تشدد د پیښو په اړه په تحقیقاتو کې له افغان حکومت سره مرسته وکړي. په کابل کې د امریکا ځانګړي شارج دافیر هوګو لارنس د اختر په مناسبت په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې د امریکا حکومت د افغانستان لوی څارنوالۍ ته په دې اړه د تحقیقاتو په برخه کې د مسلکي مرستو وړاندیز کړی. ښاغلی لارنس زیاتوي چې د امریکا حکومت د دې حملو په اړه د هر اړخیزو او شفافو تحقیقاتو پر اړتیا ټینګار کوي. د امریکا د سفارت د شارج دافیر د څرګندونو په اړه مې شیبه مخکې د افغانستان د شخړو او مطالعاتو د مرکز د څیړنو د څانګې د مسؤول حلیم الله کوثری نظر وپوښت. ښاغلی کوثری په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وویل چې آیا متحدو ایالاتو د افغان حکومت پر ضد د اعتراض کوونکو داعیه په رسمیت پیژندلې؟
زه فکر نه کوم چې دا مثلا دا کومه څرګندونې چې د امریکا سفارت کړي دي دا په دې معنا چې د دې د افغانستان د دولت په تخلف کې دا کوم اظهارات شوي دي. د دې یا سیاسي اختلاف چې دی مخالفتونه چې دي په رسمیت پېژندل. که تاسو وګورئ امریکا دا کار ځکه کړی ده چې په افغانستان کې بالخصوص هغه کړی چې د افغانستان د دولت په خلاف فعالیت کې یا سیاسي اختلافات لري، دې فکر کوي چې امریکا د دولت سره ولاړ ده. او په حقیقت کې دا د امریکا دولت ده چې د رئیس جمهور اشرف غني موقف د دې حمایت کوي. نو امریکا غواړي چې دا خلکو ته وښيي چې موږ البته په دولت کې د یو اړخ حمایت نه کوو، د اشرف غني حمایت نه کوو، یعنی ډاکټر صاحب عبدالله د ټیم په خلاف حمایت نه کوو، موږ غواړو د ټول دولت حمایت کوو. او د ځکه دا اظهارات دا خبره کړې ده چې موږ دی او تحقیقات او مثلا د دې مسالې مکمل څېړنه د دې حمایت کوو او کوشش موږ حکومت کوو.
نو ښاغلی کوثری فکر کوي چې داسې یو ذهنیت شته په افغانستان کې چې ګنې امریکا د دې یا هغې ډلې ملاتړ کوي په حکومت کې؟
هو، دا ذهنیت په افغانستان کې سو، دا ذهنیت بالخصوص د هغه وخت نه زیات شو چې کله دا وختل چې د ډاکټر عبدالله او د اشرف غنی ترمنځ هغه کوم موافقه دی وحدت ملي شي او چې هغه باید تطبیق شي. اشرف غنی البته رئیس جمهور هغه تطبیق نه کړل او توقع بیا دی هغه د ډاکټر عبدالله د ټیم دا و د امریکانو چې دوی باید په اشرف غنی باندې فشار راولي او دغه موافقه توګه تطبیق کړي. چې کله امریکا دا فشار راونه وسو نو دا ذهنیت د دوه اشخاصو په منځ کې، د دوه سیاسي کړو په منځ کې زیات شو چې والا افغانستان کې امریکا یو طرف اخیسته ده. هغه طرف هم دا ده چې مستقیم دی رئیس جمهور اشرف غنی دی هغه د موقف حمایت کوي.
مګر کوثری صاحب هم کې دی چې اعتراض کوونکو خو نه یوازې د اشرف غنی پر ضد بلکې د ډاکټر عبدالله پر ضد هم شعارونه ورکول.
کتاسو وګورئ دا کوم اعتراض کوم چې په کابل کې دا ټول البته افغانان نو چې د هر سیاسي حزب ناراغون سوي او هلته مثلا د دولت په خلاف اشاره کړي او شاید په اوله کې دا خبره وه، خو دا اعتراض مکمل دی دولت په خلاف شو هغه کړي چې مثلا د دولت کې کار کو او د اشرف غنی نه ناراضي او د دغو اظهاراتو نه سوء استفاده وکړل، خپل هغه سیاسي موقفونه د دولت په خلاف سرګند کړل او دا غوښتنې وکړل. لکه موږ د پدران فعالیت ته وګورو، مثلا د ښاغلي ضیا فعالیت ته وګورو.
تاسو غواړئ ووایئ چې دا روسي اعتراضونه په یو ډول سره په جمعیت کې دننه اختلافونه څرګندوي د هغې ډلې ترمنځ چې په حکومت کې شته او د هغې ډلې سره چې په واک کې نه ده یا له واک نه محرومه ده، همدا غواړئ ووایئ؟
البته دا مثلا هغه کړل چې دولت کې مثلا محرومه شوی او بل د خصوص مثلا اوس د ډاکټر عبدالله ټیم ته کوم وګورو تر ډېره حده پورې دی باره کې دا انګېرنه کېږي چې دا د دولت نه وتې ده، یو کوم مثلا صلاحیت نه لري او د اصلي صلاحیت د ډاکټر اشرف غنی په لاس کې ده، د رئیس جمهور په لاس کې ده، او هغه چې څه غواړي هغه وکړي. زه فکر کوم دا یو سیاسي اقدام و او غوښتل یې چې په رئیس جمهور باندې فشار راولي او مثلا په عین وخت کې د هغه کوم موقف چې ده د هغې په خلاف آواز څرګند کړي.
د افغانستان د شخړو او جګړو د مطالعاتو د مرکز د څېړنو د څانګې مشر حلیم الله کوثری ولا ازادي راډیو سره په خبرو کې.
ازادي راډیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
عراقی چارواکی وایي چې د دې هیواد دولتي ځواکونه د موسل ښار نیولو ته نږدې شوي دي. د دوی په وینا داسې ښکاري چې په دې زاړه ښار کې اته میاشتې جګړه مخ پر ختمېدو ده. موسل د داعش ډلې وروستی لوی مرکز دی. په دې عملیاتو کې د امریکا پوځ د عراقي ځواکونو ملاتړ کوي. د دې موضوع په اړه د نور تفصیل لپاره دا شیبه ملالۍ بشیر په سټوډیو کې راسره ده. ملالۍ جانې، له داعش ډلې څخه د موسل بشپړ ازادي به د عراقي ځواکونو او د داعش ډلې لپاره په څه معنا وي؟
د عراقی پوز یو ډګرمن سلام العبیدی د یک شنبه په ورځ فرانسې خبري اژانس ته ویل چې د زاړه شار ل 15 پته خطر او یا فیصد مځکه بیرته ل دایښ ډلې څخه نیولې دا لږ نورم ځکه پاتې ده چې ونیول سي. تکل سیب دا به هم وایم چې د موصل جګړې ځپلې زاړه شار خبري کولې چې ل ال نور جمعه ته لږ څلیر دي او دا هغه جمعه ته چې سختري زوی څلور ورځې مخکې منارې هوارې کړې. د موصل بیرته نیول بعد پر دایښ ډله لوی بریاوي چې درې کاله که د دې ډلې سونی سختري زو له حکومت ته سرتیرو څخه دا شار ونیو. د 2014 کال په جولای میاشت کې د داعش مشر ابو بکر البغدادي په ال نور جمعات کې د جمعې د خطبې لپاره راڅرګند سو او د سوریه او عراق پر سیمو یې د یو خلافت ته جوړولو اعلان وکړ.
تاسو د پرمختګ خبره وکړم په دغه عملیاتو کې چې اوس د عراقي چارواکي د پرمختګ ادعا کوي په ترڅ کې نور ځواکونه هم شته چې د عراق له دولتي ځواکونو سره پر څنګ کې د پخوا په شان د داعش ډلې پر ضد جګړه وکړي.
د کل سیب د پراخې سیمې په اړه که درته ووایم چې سوریه او عراق لکه مخکې چې ما یادونه وکړه البغدادي ویلي وو چې دغه سیمې به د ده د خلافت لاندې سي. نو که څه هم د امریکا په مشرۍ عراقي ځواکونو داعش ډله تر ډېره بریده له موصل څخه پر شا تمبولې ده، خو د سوریې په رقه ښار کې هم د امریکا په مشرۍ د عربو او کرد ځواکونو ائتلاف د داعش پر وړاندې پرمختګ کړی دی. د یادونې وړ ده چې رقه په سوریه کې د داعش ډلې تر ټولو قوي مرکز دی.
او د دې ډلې د مشر ابو بکر البغدادي د برخلیک په اړه څه معلومات شته؟ مخکې په راپورونو کې د ځینو سرچینو په اوله ویل شوي و چې هغه وژل شوی.
بلې، او تکل سیب لکه تاسو چې څنګه ویل، د تیرې پنجشنبې په ورځ د روسیې یوه لوړ پوړي ډیپلوماټ وویل چې ابو بکر البغدادي شاید د روسیې په هوایي حملو کې وژل سوی وي، خو دا ادعا تر اوسه نه ده تایید سوې. پوځي قومندانان وایي چې د داعش خلافت اوس تر یو کیلومتر مربع پورې پاتې دی او یوازې یو څو سوه سختریځې جنګیږي، خو د نظامي چارواکو په وینا په دې سیمه کې سخته جګړه روانه ده او د داعش تر کنټرول لاندې سیمو کې 15 لکه ملکیان پاتې دي. چارواکي وایي ځینې سختریځې شاید تر مرګه جګړه وکړي. یو بل ډګرمن محمد التمیم ویلي چې داعش جنگیالي ځانونه نه سپاري او که دوی په جګړه کې ونه وژل سي پر ځان به مونږ چوي او ځانونه وژني. د موصل په آزادو سویو برخو کې خلکو په درې کلونو کې د لومړي ځل لپاره د داعش ډلې له کنټروله پرته اختر ولمانځه. د فرانسې خبري اژانس راپور دا هم وایي چې د داعش تر کنټرول لاندې سیمو کې اوسیدونکو ته د اختر د لمونځ اجازه وه، خو د اختر لمانځلو اجازه یې نه درلوده.
ډیر زیاته مننه کوم قدرمن اوریدونکو. له ملالۍ بشیر څخه مو واوریدل چې عراقي چارواکي وایي په موصل ښار کې د داعش ډلې پر وړاندې په عملیاتو کې چټک پرمختګ کړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د اختر دوهمه ورځ د قدرمن اوریدونکو د شیبه ز احمد تکل پی یو سټوډیو څخه له تاسو سره خبرې کوم او هیله لرم چې په همدې خبرونه کې ستاسو پیغامونه هم له نورو اوریدونکو سره شریک کړم. ستاسو پیغامونه به بل شکه چې د اختر په مناسبت وي، کومو په اختر کې داسې کوم یو کار کړی وي چې وغواړی له نورو خلکو سره دومره اهمیت ولري چې وغواړی له نورو خلکو سره یې شریک کړئ، په خپل اس ام اس کې راته ولیکئ. په څو شیبو کې به یې له نورو اوریدونکو سره شریک کړو. اوس ورځو یو بل راپور ته. په کونړ کې ښځې د تفریحي پارک او میله ځای له نشتوالي شکایت کوي. دوی په نورو ولایتونو کې د ښځو لپاره ځانګړي پارکونه او میله ځایونه یادوي او وایي چې په نورو ځایونو کې پارکونه شته د میرمنو لپاره، البته خو په کونړ کې داسې ځای نشته چې ښځې او نجونې پکې د ساتیرۍ دپاره راټولې شي. روحلا انوري راپور راکوي.
مدني فعال او د ولایتي شورا پوخانی غړي میرمن تورا جزادی راډیو ته وویل دوی غواړي چې د نور ولایتونو په څیر میله ځایونو ته لاړ شي، خو دلته د پارکونو میله ځایونو د نشټوالي په وجه د اختر ټولې خوشحالۍ په کورونو کې تیروي.
متاسفانه چې دلته یو پارک نشته چې د ښځو لپاره نسي او خورې ځایونه یو غي ولاړ شي، خو به هم د اسلامي دود او دستور په خاطر باندې زمونږ خويندې لورګانې د خپل خپلوانو کرم مبارکۍ ته ځي او هغه وخت خو په خوشحالۍ او په مراسم باندې لمانځي.
هغه وای په نور ولایتونو کې د ښځو لپاره میله ځایونه جوړ شوی د اختر د خوخی او په نور ورځو کې هلته خزی یاد پارکونو او میله ځایونو ته ځي، د خپل ماشومان سره ساتيري کوي، خو د کونړ خويندې له د غوسانتیو به برخې دي. په کونړ کې د ښځو چار رئیسه میرمن سهیلا بابروي د ولایت د مقام ترڅنګ یو ځای د سین په غاړه د ښځو د پارک په نوم نومول شوی. هغله هم نه دی جوړ شوی او بلکوم داسې مناسب ځای نشته چې خويندې پکې د څو ساعتو لپاره سر راټول شي او د اختر خوخی پکې ولمانځي.
موږ د خزو پارک دلته نه لرو، کوچر ته موږ د خزو پارک لرلې نو زموږ خويندو په ډیر آزادانه سره خپل د تاریخي ورځي او د اخترونو لمانځل.
یوازې خويندې نه دي چې په کونړ کې د میله ځای له نشټوالي شکایت کوي، بلکې سړی هم یا د ستونز سره مخ دي.
مولوی کفایت الله د مولوی محمد یوسف زوی د مرکز اوسیدونکو دا یو مختصر غونډه فرق دی چې له دومره کې چې ماجیګر کې څو مشمن پکړه دوشي د سې لکه د نګرا او خندار خوص پکتیا غونډه فرقونه چې هغه اراضی آزاد عدالته مشکلات د خلکو نشته دي نو پارکونه لري هر څه لري، ولې کونړ کې موږ دغه د پارکونو سیاحت لپاره ځای نه لرو، ولې زموږ ډېر ښه ښه ځایونه لرو تر دن روسانه پورې په دې بل طرف باندې تر چتراله پورې ښه ښه ځای نشته. خیر د پارکونو مګ ډیر خزای نه دی، هغه کې اوبر ابيږي یخي وبدي یخ سوري دي، ولی د امنیت په وجه باندې چې په دې مرض باندې ټول افغانستان اخته دی هیڅوک د سې ځایونو ته ځرنه کوي او د تلې شي غریبانان د دې امنیتی مشکلاتو په خاطر باندې هغه ځین ترشي.
که څه هم چې د کونړ هر دره او هر ځای د سیل د پاره مناسب دی، خو د امنیت د نشټوالي په وجه څوک دغه خکولو او شنو دروته نشي تللی او همدا وجه ده چې یو شمیر ځوانان د اختر ورځو کې ننګرهار او یا هم کابل ته ځي او د خوخی ورځی حل تل مانځي. حکومت ته په کار دي چې په کونړ کې هم د نورو ولایتونو په څیر یو میله ځای جوړ کړي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو
د اختر لراتک سره د بلوچستان ځینو شتمنو کسانو د افغان کډوالو په ګډون له هغو لسګونو ځایي بېوزلو کورنیو سره د خوراکي موادو مرسته کړې چې یا مایوبین دي او یا د ګټې وټې سړي نه لري. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال برکوال میاخیل له خلکو سره خبرې کړې او دا راپور یې برابر کړی.
یو تمنا دا اور دیش کنا ستا دس کنی اس کنی ما خام نہ لگے د چا دس رو لگے لی دیش کنا ستا دس لو او طوفانو نو پم یو اسویلے دے
بے روزگاری بے وزلی او نامنی کیوی خوات خلق کڑوالی تاڑ کڑی خوبلی خوات ہے دا دیرو کورونوی نارینا مایوبین کڑی ہم دی چل خواری مزدوری وطلی دی دیتا پا پام سر پا کوٹ کی جنو خیرمنو شتمنو کسانو دا روجه پا ورستی لسیز که للسگونو افغانو او زائی بے وزلو کورونوی سر خوراکی مرست وکڑا چی دا اختر پر آتک سر چو ورازی گزارا پا وسی پس رانانو کیم پا او دا کوٹ پا خیزی چوک که دا غمرستی دا بشرپال جمال ترکی لخواهو ویشل سوی دا پار
دا مرست سیدی دا تقریبا مرحر کال ویشو روزه کی او دا اکثر یتیمان دی پا دیک چی دی مایوبین دی اغا خلق چی مازور دی ایراندی یا پپشو باندی شلوی او اکثر پا دیک کوند دی پا دی زکات کی لما سر دا دیزی اغا تاجران شامل دی چی اغا خپل نم نسرگند دی لیکن مرست کی نو دا طول خلق و مات را کردی دی او ما ستاس پا مخ کی دا مرست ویشلی اغا مستحقینو تا چی اغا دا دی اکدار رو
متنو نظار صدر توگی پ جہاں جاڑم استاد دو زخل لڑما
پکوټه کې چې پراویا کورونا کوم مرستې وویشل سوې په هغه کې وړه بره غوړی او ورځې شامل دي. دوه تنه چې دا مرستې ترلاسه کړي وایي ډېر خوشاله دي ځکه چې د مزدورۍ په لږو پیسو یې د کورونا گزارنه کیږي.
نو عبدالقادر مشت وړي دي ورځې
خوشاله یې
خط خوشاله ونی خوشاله یې لري مو ډېره تقریبا نو نشم کسان تقصد نو کاروبار داسې خاص نه لرو
نور زامن یې ورونه یې څه
کار ستاسو نو داسې مزدورۍ کې خو سپارم نشته
بانم عبدالمتین ده مرسد ډیر مرسته وسوه ډیر خوشاله یم زه خپل باندې غریب سره یم روزانه کوم بس زه مرسته سره وسوه مر ډیر خوشاله یم دیدل خوشاله
ستا دس کنی اس کنی ما خام نه لږه د چا دس لو لږه
په هغه کسانو کې چې مرسته وسره وسوه مایوبین هم شامل وو چې جنو په پیښو کې پښې بایللې وي او جنو د سترګو بنای بایللې وا برکت هم یو له دغه کسانو دی چې وایي کما زور نه وای نو د مرسته به نه وای تر لاسه کړي
ماته یو ټیم غوړی راکو یو یو برا راکو وړره خوشاله او بار بار خوشاله
ته چې شکه خپل دا په فدی مازور سره
مازور هم بس کور نه شي دا بس ریډیم چلول دا هم بډ کاو دا هم چانک شوخ پیښو دا تقریبا دا درې کال کې جوړ کور نه شي کور گزاره د ورونه دی روزانه کې شی مې ګراوی
کم قانونو منم ته خود خپل کارون پس مکه منډه
د کوټه د خزی چوک په شاو خاصمه کې ځنه بیا وځل کورونی په خیمو کې هم ژوند کوي چې وایي د کرایې د کورونو وسنه لري د دغه کورونو مېرمنو هم د خوراکي مرستي تر لاسه کړي خو ډېرې لدی عمل چې د مرستو لپاره راوړل سوی خوراکي شیان تمام سول نه هله برت خپل کورونی ته ستنې سوی
دا یو غونی وړه راکړو ورو نو ریشه نه د مشتره کړم په مر سیاسر نارینه مخوران مو چاندې پخته قبل اسکار کې تر مو چې ګیره چې کړې خلو لا کړو به خیمه کې مکی پراتی سړی ملا والا کدلی تیمال لر کندیان لر پدې کلی کې
منادا اور دیش کنا
لا کوټه څخه د ازادۍ رادیو د خبريال راپور مو اوریده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
پردیس له لوګر څخه په خپل سمس کې لیکلي ما کوشش وکړ چې ډیر مصرف په کور کې ونکم او هغه پیسې چې په خو به مې په اختر کې لګولې دا ځل مې د یتیمانو کورونو ته ورکړي او تر نورو اخترونو ما په دغه اختر کې ډیر ښه کار وکړ. محمد قاسم ځواک د هلمند ولایت څخه په خپل سمس کې لیکي د کوچني اختر مبارکي د ازادۍ رادیو همکارانو د افغانستان ټول ولس ته ورکوم او له طالبانو غواړم چې جګړه نوره بس کړي او د افغانانو له وژنو لاس واخلي. عبدالوهاب کشتوزی د نورستان ولایت د مرکز پارون څخه لیکي اختر د خوشحالۍ ورځې دي باید ټول افغانان د ورورګلوۍ لاسونه سره ورکړي باید پردیو استخباراتو ته له خدمت څخه مکمل لاس واخلي. نور احمد فطرت د لوګر ولایت له محمد اغه ولسوالۍ څخه لیکي د الله پاک له دربار څخه هیله کوم چې د اختر چې دا اختر زمونږ د ګران هیواد لپاره د سولې او سوکالۍ پیل او د جنگ او د بدبختیو پای وګرځوي. بشیر حبیب زای د لوګر ولایت له ازرې ولسوالۍ څخه لیکي ډیر ښه اختر مو تیر کړ، زه لاړم او خپلو خپلوانو ته مې د اختر مبارکي ورکړه. او عبدالغفار د هلمند نه په خپل سمس کې لیکلي دي په لشکرګاه کې د وروستۍ چاودنې له کبله اختر سکال بې خونده و. زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدر من اوریدونکو، دا وخت د غرمې 12 بجې او 13 دقیقې دي. تاسو رابولم د خبرونو د لنډیز اوریدو ته چې نوریاس نوري یې وړاندې کوي.
په کابل کې د متحدو ایالاتونو سفارت وایي د امریکا حکومت چمتو دی چې په افغانستان کې د حکومت پر ضد اعتراضونو پر مهال د تشدد د پیښو په اړه په تحقیقاتو کې له افغان حکومت سره مرسته وکړي. د چین بهرنیو چارو وزیر پرون د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو پر اړتیا ټینګار وکړ. د افغانستان د تکواندو ملي لوبغاړي روح الله نیک پانن د تکواندو په نړیوال جام سیالیو کې د اسرائیل او لاتویا هیوادونو ته ماتې ورکړه. روح الله نیکپا په درېیمه لوبه کې یوازې د درېو نمرو په مقابل کې یعنې شل د درویشتو په وړاندې له برازیلي لوبغاړي ماته وخوړه. د عرب کور جنګیالیو ائتلاف چې د امریکا متحدو ایالتونو ملاتړ د امریکا د متحدو ایالتونو ملاتړ ورسره دی د اسلامي دولت ډلې له خپل اعلان کړې پلازمینې رقه ښار د باندې د القادسیه ښارګوټی نیولی دی. ټاکل شوی چې د اوکراین ولسمشر پترو پروشینکو نن په پاریس کې د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل مکرون سره وګوري. برتانوي چارواکي وایي په دې هیواد کې د هغو لوړو ودانیو شمیر چې له اوره مسؤونی نه دي پیژندل شوي شپېتو ته لوړ شوی دی. دغه ودانۍ په 15 سیمو کې دي.
قدرمن اوریدونکو، له لنډو خبرونو سره د پی یو سټوډیو خبری مجله هم پای ته ورسیده. درنو اوریدونکو، په وخت خبرونه کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام واوري.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی مو ومنئ. زه اکرام الله اکرامم او د زهرو د کاروان د دیونې په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په روانه خبرونه کې مو بیا هم درته په افغانستان کې د نشئ توکو د کښ تولید قاچاق او استعمال په اړه بیلابیل مطالب راټول کړي دي، خو په پیل کې د تیریونې مهمو پیښو ته یو لنډه کتنه لرو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له مخدره موادو سره د مبارزې معینت وای د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې 2 د 1.5 کیلو ګرامو هیروینو په تور نیولې دي. د یاد معینت وایان مهدی کاظمی ازادي رادیو ته وویل نیول شوی او کسانو دا مواد د کپسول په شکل د خولې لارې گیډي ته تیر کړي او غوښتلې هندستان هیواد ته قاچاق کړي، خو له مخدره موادو سره د مبارزې پولیسو د حمید کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې ونیول. له نیول شویو کسانو څخه د لومړنیو سیړونو په پایله کې له دوی سره د نورو جرمي شریکانو ځای په کابل کې معلوم او د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې د مخدره موادو د یادې مافیایي شبکې وطن نور غړي هم ونیول شول. په یو بل پیښه کې د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو سره د مبارزې معینت پولیسو تر 3000 لیټرو زیات الکولي مشروبات چې له پاکستان څخه افغانستان ته راوړل کېدل په کابل کې کشف او ونیول شول. له مخدره موادو سره د مبارزې معینت وایان مهدی کاظمی ازادي رادیو ته وویل قاچاقړونکو غوښتل دا مشروبات د اختر په ورځو کې کابل ته انتقال کړي چې د پولي چرخي په دروازه کې د یاد معینت د ځواکونو لوري کشف او ونیول شول. نوموړي زیاته کړه د دې پیښې په تړاوي 3 نفر نیولي چې یو پاکستانی دی. او وروستی خبر دا چې له مسکراتو او مخدراتو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز مسؤلین وایي چې د 1409 کال د جوزا د میاشتې په اوږدو کې په ټول افغانستان کې په مجموعي ډول د مسکراتو او مخدراتو 150 پیخو په تړاوي 18 کسان نیولې دي. د یاد مرکز ویان خالد موحد د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل په نیول شویو کسانو کې د عامه خدماتو 3 تنه کارکونکي، 2 ښځې او 2 تنه د ایران او پاکستان هیواد اتباع هم شامل دي. نوموړي زیاتوي د یوې میاشتې په دې موده کې 10 ښځې د ابتدایي محکمې، 40 قضیې له مخدره موادو او مسکراتو سره د مبارزې د ځانګړي استیناب محکمې او 14 نورې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د سترې محکمې د عامه دیوان له لوري فیصله شوې دي. بیا هم ستړي مشي. تاسو هم دا شیبه لا ازادي راډیو نه د زهرو د کاروان خبرونه اوري. وړاندې په خبرونه کې اوري د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت کمیسونی دا کوي چې په هلمند کې د ملي اردو او ملي امنیت ځواکونو په خپلو عملیاتو کې نیول شوي نشئ توکي د مخدره موادو پر ضد د مبارزې ادارې ته نه دي سپارلي. په دې اړه یو ریپورت لرو. بلور ته د هلمند والی وای چې د نشئ توکو د تولید لوی مرکزونه په دې ولایت کې موجود دي. په دې اړه لسیمی یو راپور لرو. په افغانستان کې د کوکنارو د کښت زیاتېدل د دې هیواد په اقتصاد ناوړه اغیزه کړې ده. دا چې څنګه دا به په یو راپور کې واورو. د ژوند په چاپیریال د هیروینو یا پوډرو د کارخانو د ناوړه اغیز په اړه یو مرکه هم لرو او د خبرونې په وروستۍ برخه کې یوه ډرامه هم اوریدلی شي چې په ورځنیو معاملو کې تاریخ د پیسو په ډول کارول کیږي. را سره پاتې شئ. اوس هم راځو د دې خبرونې لومړی راپور ته. د افغانستان د مشرانو جرګې د دفاعي او کورنۍ امنیت کمیسیون رئیس ادا کوي چې په هلمند ولایت کې د ملي اردو او ملي امنیت ځواکونو له لوري سلګونه کیلوګرامه نیول شوي مخدره مواد د مخدره موادو پر ضد د مبارزې مدیریت ته نه دي سپارل شوي. د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر ضد د مبارزې معاونیت ابتدایي معلومات هم دغه موضوع تاییدوي او د دې ادارې مسؤلین وایي هر هغه څوک چې په دې قضیه کې ښکیل وي جدي قانوني چلند به ورسره وشي. په دې اړه زموږ همکار عباد الله حننزی راپور چمتو کړی چې مسوده نیازی یو وړاندې کوي.
د افغانستان د مشرانو جرګې د دفاعي او کورنۍ امنیت کمیسیون وایي داسې اسناد او شکایتونه ورته رسیدلي چې د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې له دوه موټرو څخه ترلاسه شوي لسکونه کیلوګرام مخدره مواد تر نیول کېدو وروسته ورک شوي دي. د دې کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه مواد په هلمند کې د 215 میوند قلوردو ځواکونو او ملي امنیت په چوکاټ کې د سونګریان په نوم د ځانګړي قتیل لوري نیول شوي وو. دی وایي د خلکو د شکایتونو او هلته د کشفي ادارو د معلوماتو له مخې له موټرو څخه ترلاسه شوي مخدره مواد ډیر وو خو اوس یوازې شاوخوا 400 کیلوګرامه د ملي امنیت له ریاست سره موجود دي.
د هلمند ولایت کې د ګریش په ولسوالۍ مربوطه سیمه کې دوه موټره مواد مخدره ګرځي او چاغه د دوی ملي او د امنیت ملي لخوا ګرځي او مواد مخدره دروسته پورې معینات د مواد مخدره نه دي تسلیم شوي. نو په دې اړه زموږ د کمیسیون څېړنې روانې دي. د سفر کوم هلمند او په دې اړه به ملته ګزارش راټول کړم.
هلمند د افغانستان یو له هغو نامنه ولایتونو څخه دی چې د نورو ولایتونو په پرتله په کې د کوکنارو کښت او مخدره موادو تولید کچه لوړه ده. د مخدره موادو او جرمونو پر ضد د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې ادارې د معلوماتو له مخې په هلمند کې هر کال د 3 میلیارد ډالرو په ارزښت مخدره مواد تولیدیږي چې د افغانستان د ناخالصو کورنیو تولیداتو 40% جوړوي او د ځینو راپورونو پر بنسټ له دې پیسو څخه په هلمند کې یو شمېر پوځي او ملکي چارواکي هم ګټه اخلي. یوې سرچینې د نوم نه ښودلو شرط ازادي راډیو ته ویلي په هلمند کې د مخدره موادو پر ضد مبارزې پولیس د دې پر ځای چې د نشئ موادو پر وړاندې مبارزه وکړي تر ډیره بریده په نورو کارونو په ځانګړي ډول په جګړه کې ښکیل ساتل شوي او دغه مسولیت نور ادارې په غیر قانوني ډول مخته وړي. هغه څه چې د مخدره موادو پر ضد مبارزې معینیت هم ترې وهده مني. هاخوا د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر ضد مبارزې معینیت مسولین د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ په هلمند کې د ورک شوي نشئ موادو موضوع تاییدوي خو وایي چې د قضیې د څېړلو لپاره یو هیئت هلمند تاسو ولې څو معلومه شي چې په دې قضیه کې څوک او څه ډول ښکیل دي؟
مو هلمند ته یو هیئت استولې چې ډیر ژر به بیرته کابل ته راشي. کدا سی وی چې کوم چا دغه مواد له ځان سره ساتلی وي او یا د نیول شوی کسانو د خوشی کولو په اړه اقدام کړی وي زه ډاډ در کوم چې دا کسان به ژر تشخیص او د قانون منګولو ته وسپارل شي. موږ په دې اړه ډیر جدي یو.
هڅه موږ د افغانستان دفاع وزارت نظر هم واخلو خو د دې وزارت ویان دولت وزیري په دې اړه نه خبري وخوده. کات هم لدی مخکی په هلمند ولایت کې د مخدره موادو د سترو کارخانو لمنځه وړلو او هلته د ډیر مخدره موادو نیولو راپورونه ورکړل شوي خو دا ځل ادا کیږي چې د امنیتي ځواکونو لوري نیول شوي مخدره مواد تر نیول کېدو وروسته ورک شوي دي. دا چې په دې قضیه کې څوک او څه ډول ښکیل دي دا به وروسته معلومه شي.
و هم اوریدل چې د افغانستان د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون ادا کړی چې په هلمند کې د ملي اردو او ملي امنیت ځواکونو په خپلو عملیاتو کې نیول شوي نشئ توکي د مخدره موادو پر ضد د مبارزې ادارې ته نه دي سپارلي. په همدې ولایت کې پاتې کیږو. د هلمند والی وایي د نشئ موادو د تولید او قاچاق لوی مرکزونه په هلمند کې دي. د دغه ولایت والی حیات الله حیات هم مني چې په هلمند کې په هغه سیمو کې چې د وسلوالو په ولکه کې دي لوی لوی مرکزونه او د پروسس فابریکې وجود لري او د دې ترڅنګ د حکومت د اقداماتو خبره هم کوي. په سیمه کې زموږ همکار الیاس دای په دیاړه دا راپور چمتو کړی دی.
د هلمند د پراخه نامنوی سره جخت په غسیمه کې چې د وسلوالو په لاس کې لویږي، د نشي توکو کرکله او کاروبار زور اخلي. که څه هم پخوا یوازې د دیشي ولسوالۍ څخه چې د لشکرګاه په جنوب کې سلګونه کیلومتره لیرې د پاکستان او ایران سره پر پوله پرته ده، د نشي توکو د کاروبار او پروسس راپورونه ورکول کېده، خو اوس ویل کېږي د مخدره موادو د پروسس، کاروبار او قاچاق تر ټولو لوی مرکزونه د دې ولایت شمالي ولسوالیو ته انتقال شوي دي. د کجکي ولسوال ملا عبدالرزق مظلوم یار څه موده وړاندې ازادي راډیو ته وویل د یادو توکو تر ټولو لوی مرکزونه او فابریکې د د ولسوالۍ په زمینداور او د سنگین په سروان کلا کې موجود دي.
د دوګو نمبر دا اټش ده، هغه د ټول طالبان د پنجابیانو د طالبان بولې پنجابیانو بولې هر څوک چې بولې د هغه د حکومت لاندې ده، او د هغه ستر تولیدونکي ځای دی چې یو سر شپاړس کارخانې د روینو پکښې کې دي او 2000 دوکانه د روینو پکښې کې دي. د کچاکبران پکښې کې دي، د لوی کندهار ټوله کچاکبران چې دي هر څوک چې دي هغه ټوله تر سره جوړ شوي دي. ښه بلډنګانې جوړ کړي دي، ښه ځایونه جوړ کړي، مارکیټونه جوړ کړي دي. هلته هر څه د میاشت 200 میلیونه کلدارې مطلق د کارخانو څخه او د کچاکبران څخه دا دښمن لاس
ویل کېږي. د دغه سیمو څخه په ټنونو نشي توکي په خاص ډول وچ تریاک او کرسټال د کندهار غورک بیا میوند او د غځای د هلمند ګرمسیر او خانشین ته لېږدول کېږي، او د دې لارې د پاکستان ګری جنګل او د ایران زاهدان ته استول کېږي. د کجکي ولسوال وایي کچیر په زمینداور او سروان کلا کې د نشي توکو د کاروبار او قاچاق د اوسنی روان حالت مخه ونیول سي، د حکومت لپاره به په لوی سردرد بدل سي.
او دا بیا د افغانستان اسلامي جمهور دولت وایي چې دا منبع د منسخه ویشي د ګوندومره ده، دا غشوی شي دا د شپږم منځ کې امنیت راځي، پر روزګان کې امنیت راځي، په کندهار کې امنیت راځي، په کلات کې امنیت راځي، په پرا کې امنیت. زه دا وایم چې دا سرمایه د دشمن د منځخه ویشي چې دا سلوټ دا څنګه ویلا ته ټول په پام کې.
د هلمند د دیار لسول وسوالیو څخه و د وسلوالو په ولکه کې دي، او د پاتونو په ډیرو سیمو کې نامنۍ او جنگونه دوام لري. د هلمند والی حیات الله حیات وای د یو شمیر نور عواملو سره سره تر ټولو لویه د وسلوالو سره د نشي توکو د قاچاقبرو نقدي او تسلیحاتي مرسته ده. هغه د ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله کچيري حکومت د نشي توکو د کرکلي کاروبار او قاچاق په وړاندې ودرېږي پر امنیت مثبت اغیز کوي، خو افغان حکومت تر اوسه په دې اړه څه کړی دي؟ ښاغلی حیات ول یو شمیر فابریکې او مرکزونه د منځه وړي دي.
ټولې هغه سیمې په ځانګړي ډول په هلمند ولایت کې چې د دښمن په لاس کې دي، په هغې ځایو کې په پراخه کچه باندې مواد مخدر خرڅېږي، د هغو د تولید او د هغو د پروسس فابریکې وجود لري. په ځانګړي ډول باندې په موساقله کې، په نوزاد کې، په سنګین کې، په بارامچا او په دغه سیمو کې د دو ډېرو لوی لوی فابریکې وجود لري، او د دې پاړوند باندې موږ انشاءالله سږ کال ځانګړي پروګرامونه لرو. تاسو ته به معلومه چې پروسږ کال هم موږ د خپلو ځمکنیو عملیاتو په ترڅ کې د کمینونو او همدارنګه د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې تقریبا د شپږ ویشت ټنو نه اضافه مواد مخدر په 95 کال کې لاسته راوړي دي او له منځه مو وړي دي.
د نشي توکو او جرمونو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو د ادارې یا یو این او ډی سی د اټکل مخې د نړۍ تر ټولو ډیر کوکنار په افغانستان بیا په هلمند کې کرل کیږي. که څه هم حکومت د دغه پدیدې په ضد د ښه بدیل په نوم په میلیونونو ډالره په اصلاح سوو تخمونو او کیمیاوي سرو مصرف کړل، خو د کوکنار او نورو نشي توکو د ادرسه د ډیرو پیسو سره د کروندګرو او عادي کاروباریانو مینې نوري دانی او تخمونه مروج نکړل، او کوکنار له هم د کروندګرو لپاره دمړی او رستۍ انتخاب پاتې شو. محمد الیاس تای د ازادي رادیو هلمند.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې لدولس نیمو تر یوې، تکرار هر دوشنبه د ورځې لدولس نیمو تر یوې.
پا په افغانستان کې د ځینو ادارو د مطالعاتو لمخې د کوکنارو د کښت لډېرېدو سره سم د ځینو نورو ستونزو ترڅنګ د دې هیواد اقتصاد ته هم زیان اوښتی دی. د اقتصاد وزارت ویان سوراب بهمن د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم هر کال د مخدره موادو له درکه د افغانستان د ملي اقتصاد په ناخالص تولید کې شاوخوا 600 میلیون امریکایي ډالر اضافه کیږي، خو د دې وضعیت دوام د تروریزم ودې او جرمونو ته لاره هواره کړې ده. په ورته وخت کې د مخدره موادو وزارت وایي له مخدره موادو څخه لاسته راغلو عوایدو لویه برخه بهرنۍ مافیایي کړۍ ترلاسه کوي، خو افغانانو ته یوازې زیان رسیدلی او د افغانستان مشروع زراعتي تاسیسات یې ویجاړ کړي دي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې مرزیه احمدزی ژباړه وړاندې کوي.
د اقتصاد وزارت د شمیرو لمخې په 1495 مریز کال کې په مجموعي ډول د افغانستان ناخالص تولید 3.3 میلیارد امریکایي ډالرو ته رسیده، چې شاوخوا 600 میلیونه ډالر د کوکنارو د کښت او مخدره موادو له تولید څخه ترلاسه شوي وو. د اقتصاد وزارت وایند سهراب بهمن د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې خبرداری ورکړ چې د دې وضعیت دوام به د افغانستان مشروع اقتصاد سخت زیانمن کړي.
لمریز کال د شمیرو له مخې د کوکنارو پر کښت سربیره د افغانستان ټول ناخالص تولید شاوخوا 3.3 میلیارد ډالر کیږي، خو که کوکنار ترې وایستل شي زموږ ناخالص تولید به 9.5 میلیارد ډالر وي. دې ټکي ته په پام سره ویلای شو چې د افغانستان په اقتصاد کې د مخدره موادو ونډه 600 میلیونه ډالرو ته رسیږي.
د نړیوال بانک په یو راپور کې چې په 2018 کال کې د افغانستان د اقتصادي ودې په اړه چمتو شوی راغلی چې د مخدره موادو له درکه ترلاسه شویو پیسو د دغه هیواد اقتصاد فلج کړی او اوس بزګر په عادي کښت او له دې لارې ترلاسه شویو عوایدو باندې قناعت نه کوي. دغه ډول په دې راپور کې راغلی هغه کارکوونکي چې د کوکنارو په کروندو کې کار کوي هر یوې د ورځې په اوسط ډول 12 امریکایي ډالر مزدوري ترلاسه کوي. د مخدره موادو پر ضد مبارزې وزارت وایان محمد حنیف دانشیر ازادي راډیو ته ویل د کوکنارو د کښت او مخدره موادو د تولید دوام له مشروع کښتونو سره د خلکو لیوالتیا کمه کړې او دا وضعیت د دې لامل شوی چې د افغانستان زراعتي تاسیسات ویجاړ شي.
د مخدره موادو د غیر قانوني اقتصاد ونډه له افغانستان څخه بهر ده او د دې هیواد دننه کوم اغیز نه لري. قانوني کښت او محصولاتو ته د بزګر پام له منځه تللی او هغو تاسیساتو ته هم پام نه کیږي چې زراعت پیاوړی کوي. د افغانستان تریاک د تروریزم د تمویل یو برخه ده او تروریزم ناامنی جوړ کړي.
خو پښتنه دا ده چې مافیایي کړۍ د مخدره موادو له درکه ترلاسه شوې تورې پیسې څنګه او له کومو لارو له افغانستان څخه د باندې وړي. د شفافیت د سار بنسټ په نوم نا دولتي ټولنې رئیس اکرم افضلی په افغانستان کې د حوالې غیر رسمي سیستم موجودیت د دې تورو پیسو د انتقال یوازینۍ لار ګڼي. دا چې له دې پیسو څخه په کوم اهدافو کې کار اخیستل کیږي په دې اړه ښاغلی افضلی وویل
په افغانستان کې نامشروع پیسې اکثره د حواله د سیستم نه افغانستان د باندې وځي او همدغه راز دغه پیسې بیرته افغانستان ته هم راځي په یو ډول باندې د سپینېدو لپاره او یا هم د جرمي شبکو او د تروریزم او د نورو ډلو د تقویې لپاره دا پیسې بیرته د همدغه حواله سیستم له لارې نه داخليږي.
دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د کابل پروسې په نوم نړیوال کانفرنس کې د کوکنارو کښت تولید او قاچاق د عصري تروریزم د تمویل یو وسیله وبلله. اقتصادي کارپوهان هم په دې باور دي که چیرې د افغانستان حکومت او نړیواله ټولنه د مخدره موادو پر ضد جدي مبارزه ونه کړي نو له دې لارې به تروریزم نور هم پیاوړی شي، چې دا وضعیت به نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې هیوادونو او نړۍ امنیت ته به هم یو جدي خطر وي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
د پودرو کارخانې د ژوند پر چاپیریال سم منفي اغیز لري. په هغه سیمو کې چې حالت د پودرو کارخانې شته د ژوند پر چاپیریال سم منفي اغیز لري. په تیر بیا پر انسانانو، حیواناتو او نباتاتو منفي اغیز څه دی؟ په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې له مرستیال عبدالولي مدقیق سره مرکه کړي او په پایل کې ترې پوښتلي چې په عمومي ډول د مخدره موادو کارخانې د ژوند پر چاپیریال څه منفي اغیز لري. نوموړی وایي
اغه کیمیاوی مواد سه زمغه په ودوال اکثرا د تیزاب په نامه باندې مشهور دي پیژني د هیروینو د تولید په پروسه کې استفاده تر کیږي ان د چاپریال کې موږ وایي سه یو د ککړون کې منبع په زراعت کې کیمیاوی مواد دي ول د هیروینو په پروسه کې کوم کیمیاوی مواد استفاده تر کیږي اغه په مراتب او زیان رسوي چاپریال ته نسبت له کیمیاوی سره له کیمیاوی د حشره کوشو نه دي شانونه هر کال په میلیونو لیتره یا په ټنه باندې دغه کیمیاوی مواد د هیروینو د تولید په پروسه کې چاپریال ته خوريږي مستقیم ډول یا په غیر مستقیم ډول باندې او کله کله هم که چیرې دولتي قواوې دغه کیمیاوی مواد نیسي د دغه هدر هم چاپریال ته منفی اثر لري خصوصا چې چیرته د هیروینو د تولید کارخانه او فابریکه موجود دي دغه وړ موجودات یا موږ هغه ته مایکرو اورګانیزم وایي دغه مایکرو اورګانیزم په محیط کې دغه لمنځه تللی او دا مایکرو اورګانیزم هغه موجودات چې موږ په سترګو نه ګورو ولې د موږ د ژوند یو برخه ده
د دې کارخانو اغیزی به پر هغه چا چې غوی په کارخانه کې اوسیږي هغه انسانان چې غوی په کارخانه کې کار کوي پر غوی به دغه اغیزی ستاسو په نظر څه
مستقیما د دوی ژوند د کیمیاوي موادو سره ده دوی په د پروسه کې د کیمیاوي مواد تنفس کوي له اوبو سره د مواد تماس پیدا کیږي له خوراکي موادو سره دوی خوري نو دغه مختلف تعدیدات په مستقیم شکل باندې د دوی ژوند تر تعدید لاندې ده او د دوی ژوند ګواخیږي او دوی په مجمن ډیر لاند او کم عمر لري دغه کیمیاوي مواد کله کله د غاز په شکل باندې کله کله د ګرد په شکل باندې دا د انسان په وجود باندې یا په واسکټ یا په کورتۍ یا په کاله یا په څادر یا په خولۍ په دوه باندې کینی دوی پاکوي نس یو د خپل کور ته انتقالوي
یعنی هغه کسان چې غوی شاوخه د کارخانه ژوند کوي څه ضرر به هغوی ته ورسي
کیدای شي له دې باندې نه وګورې ډیر یو ښایسته باغ وي ولې په منځ کې به یو کارخانه وي دغه باغ کې چې ته کوم زراعتي تولیدات لري دغه ټول مواجه کیږي له دغه کیمیاوي موادو له اثر سره د دې خاورې د دې باغ د دې باغ اوبه د دې باغ میوه تولید بوټی ټول ولې کچیرې دغه کارخانه په غریزه علاقه کې په مجموع کې اوبه له لوړو ارتفاعاتو نه ټیټو ارتفاعاتو ته راځي کچیرې ته په یو منطقه کې دغه کارخانه ولري نو اکثره دوی کوشش کوي په شیلو کې د کارخانه جوړی کی نو دوی دغه فاضلاب سره دلته تولیدي دغه برته مستقیما د اوبو سره یا دوی خپل ورچی یا داسې بل چیرته ورچی د نفوس کې دی اوبو د دې سره په خوا کې مثلا په هوا کې کده د غاز په شکل باندې خوريږي په هوا کې د دې ککړتیا پیدا کیږي د هر منطقې د خصوصیاتو سره سم منفي اغیزې په چاپیریال باندې لري
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسی نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای
ازادي رادیو د دیموکراسۍ ملاتړ
اوس هم د یو داسې ځوان د ژوند کیسه د هغه لخپلې خولې اوروچه په نشئی توکو روغ دی د اوس مهال د معتادینو په یو روغتون کې بستری دی د لوګر ولایت سردار محمد چې دا مهال د معتادینو په یو نه دولتي روغتون کې بستری دی تر 12 ټولګي پوري زده کړی کړی دی د پلار نازولې زوی او مسلکی خیاط دی دا چې نوموړي له تعلیم سره ولې نشئی توکو ته مخ کړه دا به په خپل لد سخه وورو
عمر خو به دیش کاله دا او زده کړه مې تر 12 پوري مکتب ویلې دا پاکستان نشه دلته راغلم تقریبا یو نیم دوه کال دلته زه بیکار وم بیا دلته یو خارجي کمپنۍ و یو انډیوال مې وغه مې کار جوړ په حساب دي درځي ته حیرت ته ورېګل بیا ما سره په مغو اتاق کې یو انډیوال مې هغه موتاد نو ما ته معلومات نه کېده چې دا موتاد چې یو شپه هم د ډېر سخت ستړی مو ما خفه او مکور په سیف جګر خو نیم کوله اول وار مې د مسافرۍ انډیوال ته له راځه بس تانه شو او که بس دا غم بدلې ریسی بالغه نه پیرا روغ دې شم تقریبا یو 4-5 کال مې نور هم د سینشه کوله خو په کور کې څنګه نه پېد را باندې ایو خطر مې دا و چې زه په هلمند کې په پروژه کې ومه کار مې کاوه او د مونږ پلار د خدای وبې خېدل ته په حق رسیدل او کما ته ویلې موای نو د څه فکر وکړ چې کدی نشې لاسه کېدای شي دغه مړی جنازې ته ما رسیدې نه وای کړې ځکه چې زه نه وای تلم هلمند ته کرایه دلارم د ما بل چا ور کړې و په اخر کې د څه وخت را باندې راغی چې خالي هم د خپل فامیل د خپل بچیان مې چې دغه را سره خو لکتر وسم پوري مخدي غیر لدین نو زتی ورارم لام دا وس فعلن ورانه ورونه ما سره لکن غږي دا وس فعلن شکر فضل خدای دا غلطه بستر ما جوړ تیار ما په د عمر مریضانو کې د خچا دونی مدرې مشت وتلې د لکما غونه تیار نه دي ما غونه جوړ نه دي چې دا غلطه وروره پاک ما سار وخت جګیږم ما د منځغه مر سره فعلن خپل روزه ما الله کدا دې متادی پټیم کې خو مونږ نه روزه پیژاندل نه مونږ پیژاندل څو دروغ درته وایم او په ما باندې ان شاء الله اعتبار لري چې دا سړی لکه خسته سوې عزت لري نشم مشونه او زه په خپل ځان ان شاء الله دا پیر باور لرم چې بیا به د لارې ته نظم ځکه چې دا پیر کدی لارې تلاش نو د څه فکر وکړي چې پیر شي مون فامیل هم الله سلاړ شي بیا دا رقم ځن به دی مون خو کیږي چې مثال کور د نلري دی باندې یا د پلان نه پروتې مثال او نه دې دنیا شو نه دغه دنیا شو
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې لدولس نیمو تر یوې تکرار هر دوشنبه د ورځې لدولس نیمو تر یوې
اوس هم د افغانستان په ځینو سیمو کې خلک مخدره مواد او په تیره بیا اپیم یا تاریاک په ورځینیو معاملو او یا هم راکړه ورکړه کې د پیسو په ډول کاروي. خو ځینې کتونکي بیا دا کار غیر قانوني او پایلې ناوړه بولي. د دې کار یو بیلګه به په دې ډرامه کې ورو چې عبدالنافع همت چمتو کړی ده. د همدې ډرامې په اوریدلو سره زموږ د دې ونې دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې د الله پامه.
صبر وکړه دادی درکړم دا څوک دې دروازه دې مات کړه
اسلام خو پیسې نه لري تاریخ به ځنی واخلم
السلام علیکم اکبر سره مشي
خیر یو شي
راځه کنه کوټ چې اوسه
شاید نه خرم زر زما پور راکا
پیسې خو ولا کلرم کمی درلودلې په خپل مې کوټ دروړلې فاطمه زحمت ده درکو چې تر دې ځای راځي
ګور اسلامه سو میاشتې مې انتظار درته وکړ نور صبر درته نشم کولای نن به خامخا زما پیسې راکوي
کور دې ودان چې سو میاشتې درته وکړه زه بیا هم خمنه ما پښیمانه نه یم بس یوازې یو دې ورځې راته صبر وکړه
نور صبر نشم کولای زما پیسې باندې اوس راکوي
تاته خو خدای شکر ده ډیر پیسې درکړې دي خیر یو څه وزیر ته وګوره
یو ساتم صبر نشم کولای له هر خوا چې کوي زما پیسې برا کوي او بس
نو چې دې لرم نو کومه کم درته نو سر سر لرم او نو موټر او نو موټر سایکل چې هر څه کوم او ستا پور درکم
ولی هغه د جبار خان د تاریاکو نږدې چې وو او په مزدوري کې تاریاک درکړ هغه راکا
خسمه ده تو درګه چې زیدر ته راوړم
زه خاصم اوس پیسو ته ضرورت نه لرم تاریاک به وساتم چې خو ګران شي بیا به خرڅ کم
دادی تاریاک می راوړه وحنه
څومره دي
لس کیلو دي په همدې تاریاکو به دې پور خلاص کنه
او بس زه لاړم
په مخه دې ښه اکبر خان وایم خدای دې دش تش لاس کله کچ زد نن تش لاس پری خودم الکا ودارګه دې خورجین کې دې چی شي دي
صاحب دې کور سودا ده
ته خورجین خلاص ک
دا وی ګوره دې کور سودا ده
ها ها دا دې کور سودا ده تاریاک دی بارکړی او بیا وای چې د کور ته ودانه د پولیسو سره چالاکی کوي
کمانډان صاحب خیر دې پریمه ده بیا دا کار نه کوم
څنګه دې پریږدم د تاریاکو خاصاب کوي او وای چې پرېنګ ده
کمانډان صاحب فیصله وکړو
څه ډول فیصله
دا چې وکړو چې تاسو تم ګټه ورسیږي
پونه شو څه ډول ګټه
پیسې بدر کم
ها هم ماته رشوت راکوي ها هله کوم لیسه لاسونه وتاړه
سمه کمانډان صاحب
کمانډان صاحب
ډېر خبرې مکوه تاسو نه شته واره
کماندان صاحب
خلا دی بند کړه د تریاخو قاچاق چې کوي خامخا به یې سزا ویني
کماندان صاحب بل ډول فیصله به وکړو
څه ډول فیصله
خیر دی تریاک تاسې واخلئ خو ما پرېږدئ
دا خو تر هغه هم لا بده خبره ده که پیسې راکوې او که تریاک دوره رشوت دي
کماندان صاحب زما خبره خو واوره
نور هیڅ خبره نه اورم په محکمه کې به پوه شي چې د تریاکو قاچاق کول او رشوت څومره سزا لري هلکه ویندې څه موټر ته یې وخېژوه درته چې ځو
سمه ده کماندان صاحب
آزادی رادیو ڈاٹ کام راپورنا مرکه او تحلیلونه په آزادی رادیو ڈاٹ کام کې واوري یا ولولئ.